در شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لوبین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوم. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نېټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په راایستل شویو کسانو کې شپږ دېرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لرزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تېره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 40 کیلومتري واټن کې پېښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینې ماڼۍ وایي که تهران د اټومي موافقې په اړه د دوی وړاندیز ومني، د هغه هېواد په ګټه یو ګام دی. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لوید د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي سټیف ویتکاف ایران ته د دوی په ټکو کره او د منلو وړ وړاندیز لېږلی دی. هغې د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وړاندیز طرحه د هغه عمانی سیال تهران ته ورسولې ده. عراقچی هم د جزئیاتو له ورکولو شاته ویلي چې دوی به مناسب ځواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریض کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي دي. اروپایي کمیسیون ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% تر لوړوي. ټویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د خبرې نتیجه ورنه کړي، دوی به د جون د 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 تنه مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیښه پرون شنبه د جوزا لسمه په بریانس سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانس والي الکساندر بوګوماز ویلي درې دېرش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترین له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې لیموف سیمې ته روان. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. د ترکمنستان ولسمشر ویلي نړیوال باید په هر سیمه ییز تعامل کې افغانستان هیر نه کړي. دا خبرې په څه معنی؟
دا هېوادونه دې پخوانه په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په منطقوي فرماتو کې راداخل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هېواد ته د افغانانو د تګ د اسانچارۍ اداره منحلوي. امریکا ته تلونکي افغانان بیا وایي
د پیار اداره چې دا کدا تړل کېږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډېږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی.
پرون له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. هغه افغانان مو غږولي چې وایي لومړی یې تنباکو کارول خو اوس یې پرېښي.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بېکارۍ د وجې کېږي.
او د لوی اختر پر رسیدو مو خیبر پښتونخوا کې د څارویو له بازار خبره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د نړیوالو خبراترو د رامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم دی. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف د مرکزی آسیا او ایټالیا په لومړۍ سرمشریزه کې وویل چې د سیمه ییز امنیت په مسله کې باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. په ورته وخت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په وړاندې د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې په تګلارو کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاستو کې د طالبانو د حکومت چارواکو روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات زیات شوي دي، د ترکمنستان ولسمشر تازه د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره د همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو د هڅو خبره کړې ده. د ترکمنستان د ګولډن ایج په ګډون یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف په ټینګار ویلي چې ترکمنستان له طالبانو سره د نړیوالو خبرو اترو د رامنځته کولو لپاره د عملي هڅو دوام مهمه بولي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ آسیا ایتالیا په لومړی سرمشریزه کې وکړي چې د می په دیرسمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړه شوې و. خغلی محمدوف د سیمه ایز امنیت مسلې ته په اشاره ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. هغه دا هم ویلي چې ترکمنستان به د لویو سیمه ایزو پروژو لکه ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان لارې په اوږدو کې د لوړ ولتاژ برېښنا لیکت او افغانستان ته د ریل پټلۍ جوړولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د زیاتوالي پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې شنونکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په پالیسۍ کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. د دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د سیمې او له هغې هاخوا د امکان تر بریده مدغم کړي.
د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې را داخل شي او یو په ترتیب د دغه ادغام متدرج صورت عمومي تر څو اصلاحات او تغییرات په دې ترتیب په افغانستان کې په متدرج شکل راشي.
د طالبانو حکومت او ترکمنستان ترمنځ په ځانګړي توګه د انرژي، اقتصادي او زیربنایي پروژو په برخه کې اړیکې په دې وروستیو کلونو کې پراخې شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمو ګډو پروژو د ټاپي پروژه دا چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې قرارداد په 2014 کال کې د ترکمنستان پخوانی افغان حکومت، پاکستان او هند ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. په افغانستان کې عملی کار په 1996 لمریز کال کې په هرات ولایت کې پیل شو، خو د نامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله یې پرمختګ له خنډونو سره مخ شو. له دې سره د ټاپي پروژې عملی کار د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د طالبانو او ترکمنستان د لوړپوړو چارواکو په شتون کې په هرات ولایت کې بیا پیل شو. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو د پراخولو له لارې خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره پیاوړې کړي. له دې سربېره تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکمنستان، قزاقستان، چین او روسیې په ګډون ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او افغانستان ته یې هم خپل استازي ورلیږلي دي، خو دوی دا اقدام د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه نه ګڼي. نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه مراعات کړي. که څه هم طالبانو په وار وار ادا کړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول شموله دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. خدای دا وی لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغان وګړو لخوا نه دی منل شوی.
facebook.com/azadiradio د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی هغه اداره بندوي چې امریکا ته د افغانانو د تګ د اسانچاري دنده په غاړه لري. د اعلان بیا هغه افغانان ناراضه کړي چې امریکا ته د تګ شیبې شماري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت دی چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس دا هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیار ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکو له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي دي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حد سو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړ. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیموونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د مې په 13مه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه د سحکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوسم راځو دې ته چې یو افغان چې اسدالله پیوندی نومیږي د کندوز کروندګر په یو کار سره خوښ کړي. هغه دا چې دوی ته یې سړه خونه جوړه کړي تر څو خپل حاصلات خوندي او په ښه بیه وپلوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بعضې مشکلاتونه د دهقانانو د دګاهداري په اړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات به راوتل، مزار نه وکړه خراب وکړه بخو په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. د په خبره دا سړخونه چې دوی په کندوز ښار کې په 6000 امریکایي ډالرو پانګونې سره تیر لمریز کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوې او سبزیو د ساتلو وړتیا لري. پیوندي وایي دا چې